سلام شنوندگان عزیز، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در 2 ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود داریم. امروز در این برنامه راجع به نفوذ رو به افزایش داعش در افغانستان و همچنین کنفرانس سازمان همکاری شانگهای و نقش آن در ثبات افغانستان بحث و گفتگو می شود. شنوندگان عزیز، شما می توانید با سوال ها و نظریاتتان در این برنامه سهم بگیرید. اما قبل از اینکه برنامه آغاز شود، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را می شنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان می گوید که هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند و مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان امروز و فردا در ویانا ادامه می یابد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. و ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید طالبان مسلح باید صداقتشان را در گفتگوهای صلح نشان دهند. عبدالله عبدالله امروز در سخنرانیش در ولایت هلمند گفت نیروهای امنیتی افغان برای دفاع از کشورشان آماده هستند، اما در کنار آن حکومت افغانستان با تلاشهایش برای پیشبرد گفتگوهای صلح ادامه میدهد. کلید صلح تنها در جنگ نیست. حکومت افغانستان برای مخالفین طالب صدا زده است که ما برای مذاکره حاضر هستیم. خدا کند که آنها هم به این نقطه رسیده باشند که جنگ راه حل نیست. آقای عبدالله وضعیت امنیتی فیلی ولایت هلمند را نگران کننده خواند. رئیس جمهور حکومت افغانستان گفت که برای بهتر شدن وضعیت موجود نیاز است تا برخی مقام ها در این ولایت تغییر و تبدیل شده و با مردم هماهنگی بیشتر صورت گیرد. حافظ سعید رهبر گروه داعش در افغانستان در یک حمله هوایی کشته شد. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی گفته است در این حمله که شب گذشته صورت گرفته، همراه با این قمندان 29 فرد دیگر وابسته به گروه داعش نیز کشته شدند. این در حال است که در روز قبل یک عضو مهم رهبری گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان به نام شاهد الله شاهد هم در اثر حمله هوایی در ننگرهار کشته شد. پیش از این نیز ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از کشته شدن چندین عضو گروه داعش در این کشور خبر داده است. ولسی جرگه افغانستان میگوید صلح بدون آتش بس بیفایده است. ظاهر قدیر معاون اولین جرگه در نشست امروز گفت آتش بس در صلح یک اصل است و اگر آتش بس صورت نگیرد، گفتگوهای صلح سود نخواهد داشت. آتش بس رکن اساسی صلح است و اگر صورت نگیرد صلح فایده ای ندارد. آقای قدیر گفت هر کسی که صلح می خواهد باید شرایط قانون اساسی را بپذیرد و تاکید کرد که گفتگوهای صلح با طالبان باید از یک موقف قوی صورت بگیرد. این در حال است که نخستین نشست رسمی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح سه‌شنبه هفته گذشته در پاکستان انجام شد. و وزارت عدلیه افغانستان تعدادی از احزاب سیاسی را حذف کرده است. سید محمد هاشمی معین این وزارت امروز در نشست کمیسیون سم شکایت مشان و جرگه افغانستان گفت که 10 حزب سیاسی به دلیل میاری نبودنشان از فهرست احزاب سیاسی این وزارت حذف گردیدند. آقای هاشمی گفت که برای 20 حزب دیگر هشدار داده شده تا معیارهای نافذه از سوی وزارت عدلیه را تکمیل کنند. بر بنیاد قانون هرگاه فردی بخواهد حزب سیاسی ایجاد نماید با داشتن 10,000 عضو در 20 ولایت کشور باید دفتر داشته باشد. در حال حاضر 67 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. هند و پاکستان دعوت از سوی سازمان همکاری های شانگهای برای عضویت دائمی در این سازمان را ستودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید تلاش های رئیس جمهور روسیه میتواند روابط سیاسی و اقتصادی میان کشورهای ایر و آسیا را گسترش دهد و این را دیروز طی سخنرانیش در اجلاس شانگهای که از سوی رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در شهر اوفای روسیه برگزار شد گفت. نواز شریف در ملاقات جداگانه ای که با پوتین در حاشیه این اجلاس داشت گفت او میگوید این که رابط میان دو کشور در سالهای اخیر بهبود یافته دلگرم کننده است. پاکستان مشتاق افزایش رابطش با روسیه است. ما میخواهیم در عرصه های تجارت، دفاع، انرژی و دیگر از سکتورها با این کشور رابطه داشته باشیم. از سوی دیگر نارندرا مودی صدر اعظم هندوستان نیز دعوت برای عضویت دائمی در سازمان شانگهای را مهم خوانده و گفته که عضویت دائمی هند و پاکستان سازمان شانگهای میتواند از نصف نفوس جهان نمایندگی کند. این دو کشور تاکنون همراه با ایران، افغانستان و منگولیا اعضای ناظر این سازمان امنیتی منطقه‌ای بودند. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنجم یک امروز و فردا ادامه می‌یابد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که ضرب الاجل برای رسیدن به یک توافق نهایی تا 13 مای جولای تمدید شده است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز تایید کرده که گفتگوهای او با وزیرای خارجه کشورهای پنجم یک در جریان روزهای شنبه و یک شنبه ادامه می‌یابد. یک انفجار در بیرون کنسولگری ایتالیا در مصر قاهره پایتخت این کشور را تکان داد. در انفجار که امروز رخ داد یک نفر کشته و به شمول دو پلیس 5 تن دیگر زخمی شدند. مقامات مصری میگویند تحقیقات در مورد نوعیت این انفجار جریان دارد. رسانه های مصری خبر دادن میگویند مواد انفجاری در یک موتر جاسازی شده و در نزدیک کنسولگری ایتالیا پارک گردیده بود. گفته می شود که در نتیجه این رویداد ساختمان کنسولگری ایتالیا در قاهره تخریب شده است. ده ها هزار نفر امروز در شهر سربرنیتسای بوسنیا جمع شده و از 20 سال روز بدترین کشتار جمعی در اروپا پس از هولوکاست یاد بود به عمل آوردند. ده ها تن از شخصیت های برجسته به شمول الکساندر ویسک صدر اعظم سربیا، بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا و احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه در این مراسم اشتراک کردند. بقایای 136 قربانی کشتار سربرنیتسا که اخیراً هویتشان تشخیص شد قرار است در محل که 6000 قربانی دیگر این رویداد دفنند به خاک سپرده شوند. یلنا ملک رئیس مرکز مطالعات اروپا در مورد گردمایی امروز مردم در شهر سربرنیتسا میگوید او میگوید هنوز هم مردم در بلگراد وجود دارند که واقعا میخواهند برای قربانیان حادثه کشتار جمعی ادای احترام کنند. با اینکه ما از گردمایی در مقابل پارلمان منع شدیم در اینجا گرد هم آمده ایم. در جریان جنگ های بین 1992 و 1995 میلادی سازمان ملل متحد شهر سربرنیتسا را یک پناهگاه امن برای غیر نظامیان عنوان کرد، اما در 11 جولای 1995 میلادی نیروهای سربی 8000 مرد و نوجوان مسلمان را قتل دست جمعی کردند. صدر اعظم سربیا با نشر اعلامیه امروز گفت هیچ کلمه برای بیان تأسف و درد برای قربانیان و همچنان خشم و تلخی نسبت به کسانی که این جنایت را انجام دادند وجود ندارد. پایان سرویس خبری و حالا در ادامه همکارانم اسمت ساروان و ظریف نظر را در برنامه زیر آسمان کبود امرایی کنید.
ریاست ترانسپورت ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو په دې ترشنا آسمان لاندې پروګرام کې نن له ما سره ظریف نظر دی. زما اسم څاروان او ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. نن د دې خبرونې په دې لومړي ساعت کې یعنی له اوسه تر څلورو بجو پورې د طالبان او داعش یا اسلامي دولت د سختریزي وسوالې ډلې ترمنځ په نښتو او په افغانستان کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه بحث کیږي. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې چې له څلورو تر پنځو بجو دوام کوي د افغانستان په مسأله کې د شانګهای د همکاري ټولنې په رول خبرې کوو. تازه راپورونه وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي او په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کور اور پرېږدي نورو سیمو ته ولېږدي. د دواړو خواوو له لورې په ویشتل شویو توپونو، راکټونو او نورو درنو وسلو د خلکو کورونه نړېدلي او نامعلوم شمېر مرګ ژوبلې پېښې شوي دي. له تېرو څه باندې لسو کلونو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي، خو اوس داسې ښکاري چې پر طالبانو داعش هم ورزیات شو. پرون د روسیې په اوفا ښار کې د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په افغانستان او سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. د خبرداری ورکړ چې دا ډله په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول ریښې غلوي. خو په دې خبرونې په دوهم ساعت کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل، د شانګهای د همکارۍ ټولنې په وروستۍ غونډه او په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو پر شویو خبرو شخی شو.
بله، تشکر آقای زاروان. امروز ما به عوض آقای امید مرزبان آمدیم و رخصتی رفته. خب به اصطلاح هم ما هم آقای شاه محمود شنواری اردو ما تقریبا میهمان برنامه خود هستیم. آقای زاروان ما در خدمت هستیم. بله، همچنان ما کوشش میکنیم که از طریق تلفن با محترم آقای دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی تماس برقرار شود، همچنان با محترم آقای حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی ولایت ننگرهار هم ارتباط برقرار خواهد شد ان شاء الله تعالی.
بله، یعنی په چل چل کې د میلمانه معرفي کړل چې زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت وایند مرستیال وایند جنرال دولت وزیری د ننګرهار د امنیه قماندانی مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقی والا او دغه راس په ننګرهار کې د ازاري رادیو خبريال شاه محمود شینواره. نظر صاحب کې د خوښي اول به له شاه محمود شینواره را شروع کو.
بله،
ځکه چې د حالات له نږدې ګوري په ننګرهار کې، خصوصا په اچین ولسوالۍ کې وای درنه جګړه روانه ده. اوس هم ویل کیږي چې جګړه روانه ده او خلکو ته ډیر تاوان اړولې دی، هم تلفات هم شته، خو تر اوسه پورې وای دقیق شمیر نه دی معلوم. خودی خلکو ډیر کورونه نړېدلې دي.
بله، به آقای شنواری خوش آمدیتون بگویم. گرچه د ننګرهار وضعیت چندان چی هم نیست، منتها بازم آقای شنواری خوش آمدیم و استودیوی ما صاحب در کابل.
بله شنواری صاحب،
ډیر زیات مننه.
مهرباني
نظر صاحب تاسو او ساروان صاحب تاسو ټول ته سلامونه او درنګ د خبرونه اوریدونکو ته. په لومړي سر کې لکه څنګه چې تاسو یو داونه وکړل، غواړم چې په دغه موضوع باندې هغه معلومات په دغه سیمه کې تر موږ رسیدلې دي، د سیمه خلکو موږ سره شریک کړي دي، په دې باندې رڼا واچوم. کله چې دغه پینځه پګ مشت وړاندې د داعش په نامه نوی ډله را پیدا شول، دوی لومړی د اچین ولسوالۍ څخه دغه خپل حرکت پیل کړ. هغه وخت امداس دل کېدل چې دغه ډله ډیره قوی او وختري، ځکه دا چې دوی سره ډیره نوي وسلې او مجهزه وسلې دي. دغه سلې وسلواله ډلې نفوذ وکړ د کوټ او حسک مین او نور ولسوالۍ وخته. خو کله چې د خوګانو وزیر صاحب رسیږي، د دغه ډلې پر وړاندې طالبان هم د تخپل وسوال زیاتې او د نور ولایتونو څخه معلومات چې سیمه خلکو شریک کړي دي، چې دا دقیق معلومات د خوست او پکتیان او د نور ولسوالیو نه ټول دغه وسوال طالبان هم دال تراغون شو. په دوی باندې عمله وکړه چې په دغه لومړنی عمله کې چې کله په داعش باندې کیږي، په دې کې درانه تلفات ورته وختل. ورسته د بی پیلوټ الوتکې د اطلاف ځواکونو ځینې هوایی بریدونه چې په وخت نا وخت کې دل په مختلف سیمو کې، نو رښتیا هم څنګه چې امنیتي ارګانونو دغه معلومات شریک کړي دي چې د داعش وسوالې ډلې ټغرې لیوش مرسی مو خبر ټول کړ. دا خبر رښتیا ده، خو په اچین ولسوالۍ کې د دوی فعالیت دوام درلود او بل اخر تیر ورځ چې د جمعې ورځ و، په دغه سیمه کې د دوی او د امارات اسلامي ډلې ترمن وسلواله نښته پیل شوله. دا ځل د دوی د نښتو ترمن توپیر په دې کې و چې د سیمه خلکو په وینا باندې چې ډیره درنه وسله ورکی کاریدله، عین توغندیز بریدونه هم تر سره کېدل، چې دغه بریدونه زیاتره په عام کورونو لګیدل او هم دغه و چې غوروستي معلومات چې موږ ته رسیدلې دي چې تر دې مهاله 10 میرمنې زخمیان شوې دي په اچین ولسوالۍ کې هغه سیمو کې چې د جګړې سخت روانې وي چې دا د ولسوالۍ د ودانۍ نه تقریبا لري غرنۍ ساحې دي د مامن بره غاړه چې ورته وي د مامن تنګې او د نور سیمو کې او همدارنګ تر شلو پورې ماشومان شهیدان شوي دا د سیمې د خلکو معلومات دي او په همدغه شپه باندې مازیګر ناوخته باندې خلک دې ته مجبور شو چې دوی ټول خپل کور کله پرېږدي ان تر دې حده پورې چې ځینې خلکو په خپل کور کې هغه ماشومان چې په ډزو کې لګېدلي دي ځینې لامړي هم پاتې دي خو د ورختای له امله ټول راکړه شوي دي او په ځینې خپل خپلوانو سره یو ځای بل ځای ته دوی خواره واره کړه شوي دي دغه کورنۍ په اړه دقیق شمیره نه ده معلومه خو ویل کېږي چې په سلګونو کورنۍ دي که څه هم خلک په زرګونو یادي خو دقیق شمیره په سلګونو باندې یادېږي او د ننګرهار ولایت والی سلیم خان کندوزی هم دا خبره نن ومنله او وی ویل چې دغه جنگونه روان دي د تلفاتو خبرې هم یادونه وکړه خو شمیره معلومه نه کړه بل د دوی د کډو مسله هم یاد کړه چې شمیر کورنۍ راکړه شوې دي خو دوی ویل چې په دې اړه امنیتي ارګان ته دند سپارلې ترڅو بشپړ راپور دوی ته وسپاري او په پام کې لري چې سبا ته په دې اړه ځانګړي امنیتي مجلس هم دایر کړي ترڅو دغه سنځي مخونه ولشي
آقای سروان محترم آقای مشرقی وال هم در خط هستن به روزنام خوش آمدید میگویم مشرقی وال صاحب خوش آمدین صاحب برنامه
تشکر جانده هستی زهم پخپل نوبت در امریکا غیر رادیو طول اوریدون کتا تاسی کارمندان و تنه که هیلی و احترامات دختیمون
سلامت و سی مشرقی وال صاحب دی امریکا شخ رادیو خبرونی د ماشام له وبه جو روسته په همدغه سپوز مشاوریدون کې یو تاسیا وریده شي پر هل لمړی تازه خبر دی افغانستان د ملي امنیت د ریاست دادې چې په د پیلوټو الوتکو په حمله کې تیر شپه د داعش یا د هغه ډله چې ځانته
اسلامي
دولت وایي د دوی یو مشر په ننګرهار کې وژل شوی دی دوی نوم حافظ سعید یاد کړی دی دا خبر تاسیم تاییدوی؟
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې تېره ورځ موږ ته داسې اطلاعات راغلي چې په پېښې په ساحه کې یو هوایي برید ترسره شوی دی چې په پایله کې دېرش تنه وسلوال مخالفین سره د وسلو او د مهماتو یو ډیسو سره دغه ټول له منځه هم تللي دي او دغه دېرش نفرې وژل شوي دي مشخص د ځانګړي د نومونو په رابطه باندې خپله د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانې کوم داسې تر اوسه ورته کوم داسې شهرت نه ده راغلی چې هغه موږ تایید کړو او ردول هم نه شو ځکه چې ملي امنیت همدغه په دغه رابطه باندې خپلې هلې ځلې کوي امکان لري وي خو موږ ته د دېرش نفر وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو
راپورد هم تاسې معلومات نه لري چې دا حمله په طالبانو شوي ده او که په داعشیانو شوي
دا د قرار د معلوماتو نه د داعش تلله
بله سب
بله به هر حال ما توقع داریم که محترم دولت وزیری هم تلفن خود جواب بده اگر او را نمیتونن با آقای فضل امان جنرال صاحب امان هم میتونیم که تماس برقرار نماییم که تا بتانیم این سوال ها را از ازدام بپرسیم
بله سب
منتها امی ساروان سیم امی دایشا از کجا پیدا شدن چی کار هستن اینا اصلا چی نوع مردم هستن یار یک کمک اگر به ما روشنی پردن مشتقی وال سیب یا هر کسی که میتونه شنواری سیب روی از یک صحبت شوی نا
بله کول مشتقی وال سیب هوایی چه اصلا دا افغانان دی بحرانیان دی دایش یا اسلامی دولت دل آقا دل ده چه پا سوریا و عراق که رامنست شوا و فعالیت حال تا دی تر دیره پا افغانستان که چه توک پا دینم فعالیت که دا څوک دی
زه په خدای ننګرهار په کچه تاسو ته ویل شم چې ننګرهار ولایت یو سرحدي ولایت دی یو له ولسوالیګانې د ګاونډي هیواد پاکستان سره اوږده پوله لري چې دغه سرحدي پوله دی د سات حد نه اخوا ته او دی خواته دغه وسلوال مخالفین پخوا هم دلته شتون درلودو او اوس هم شتون لري فقط سپین بیرغ یې پخوا درلودو هغه سپین بیرغ اوس په تور بدل شوی دی هماغه کسان دي هماغه ډلې دي چې په مخکمن تخریبي عمل تر سره کول او اوس هم تخریبي عمل تر سره کوي نور اضافه معلومات دې پرابطه موږ نه لرو خو موږ چې پوهېږو پخوا هم دوی زموږ وسلوالو زموږ د امنیتي ځواکونو سره په وخت ناوخت مقابله کوله او اوس هم همدو مقابله کوي په لنې کمرغه په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د ښې همغږۍ له وجې چې د ولایت د مقام لخوا نه رهبري کېږي په لرې پرتو سیمو کې ګډ چاڼیز عملیات ترسره کوي هېڅ دښمن که هغه داعش یا که هغه طالبان نشي کولای چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي او په هر نامه چې دغه د ځپلو او د منډړو په خاطر امنیتي ځواکونه سره متحد دي او ګډ چړیز عملیات ترسره کوي. الله الهام تر دې دمه به امنیتي ځواکونو ته هیڅ کوم ځان نه ډړول شوی او ورځ تر بلې د دوی مرګ ژوبل اضافه کیږي، د منډړل کیږي، خپل منځي جنګونه کې هوایي بریدونه کې او د امنیتي ځواکونه دخوا.
بله تشکر آقای شنواری. ما که با رهبرای وزارت دفاع و وزارت داخله و کسای دیگه که تا حال صحبت کردیم، وقتی در مورد داعش پرسان کردیم، زیادتر اونا به عنوان یک دشمن به این موضوع نگاه کردن، گفتن هر کس که باشه و دشمن ماست، و حتی بعضن انکار کردن و بعضن گفتن ما تایید نمی کنیم، بعضن گفتن این بیرقا تقیقت بیرق سفید سیاه و سیاه سفید، از این قبیل مسائل صحبت کردن. منتها به خاطر معلومات بیشتر، تحقیقات بیشتر، شما این موضوع را چه قسمی یک تحلیل میکنید؟ این نوع اشخاصی که به عنوان داعش در افغانستان فعالیت میکنند، اینا چه نوع مردم هستند؟ از افغانستان هستند؟ از خارج هستند؟ در این مورد در کمه که معلومات دارین خوش میشیم میشنیم.
ډیر مننه نظر صبرشته. هم داسې یو پښتنه ده چې د افغانستان ټول خلک په تشویش کې اچولې دي، او ټول سر دغه یو پښتنه موجوده ده چې دا څه ډول لو روانه ده. هغه معلومات چې په دې اړه کره معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي، ول ته خلکو سر په غېدل لومړی خو د خپل داعش ډلې چې په لومړی کې موږ سره اړیکه نیولې و، دوی ځان د ماغ داعش ډلې چې ابوبکر البغدادي د تر مشرۍ لاندې د دوی هغوی پر ځان وتړه، او وی ویل چې د دوی هدف یوازې دا دی چې اسلامي خلافت ده، او د وسلوال طالبانو سره د جګړې په اړه ویلي وو چې د دوی جنگ لامل هم دا دی چې د دوی تور ور باندې پورې کړي چې وسلوال طالبان یا امارت اسلامي چې دغه د پاکستان د ایسای د خونه سپورټ کیږي، او دوی طالبان یوازې جنگ د افغانستان پورې محدود ګڼي، ولی دوی د دې پر ضد باندې فعالیت وکړ او ورسره مخالف دي چې جهاد یوازې افغانستان نه بلد کې د دوی هدف پټول سیمه کې دی. بل پات شول دا چې په داعش کې څوک دي، دا ډیره مهمه او لوی پښتنه ده، خو تر کومه چې هغه څرګند بیلګې دي چې هغه منی ټول خلک فیصله کولی شي او هر سړي لپاره اسانه ده فیصله. کله چې د داعش ډلې په ننګرهار کې فعالیت پیل کړ او په ډیره تیزی سره نور ولسوالیو ته دوی لاړ، په همدغه جریان کې فاميلي د داعش غړي فاميلي له پاکستان راغل چې هغه په لومړی قدم کې زیات فیصدي د پاکستان د ورګزیو د قومه، په دویم قدم کې هغه د افریدي او په دریم قدم کې باقي هغه وسلوال طالبان چې دلته د اماراتو دلنه جدا او د داعش سره بیعت وکړ، چې په دې کې مشفوال صاحب هم د ځینی مسائل ته معلوم دي چې ته هم په دې رڼا واچې، لکه د عبد الخالق په نامه کوم وسلوال ډله چې مخکې طالبانو کې و روس سره هغه سره اختلاف رامنځته شو، ولی داعش ته واختله د افغاني طالبانو او اختل داعش ته ډیره کم فیصدي د ولې زیاته فیصدي خلک چې هلته کوم معلومات او دغه چې موږ ته ترلاسه شوی دی، هغه په امنغه پاکستانی وسلوال چې د ورغزیو قوم دي، او په مجموع کې د دوی قومنده چې اوس امنیتي ورګانونو هم دا مسله تایید کړل، ځکه چې څورز وړاندې د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد هم ویل چې د خراسان د ډلې مشر حافظ سید ماوین ګلزمان جهانیار وزل شوی، ان دوی دا تایید کړل چې دا د حافظ سید تر مشرۍ لاندې دا حافظ سید هغه کس چې په 1902 میلادي کال کې په پاکستان کې د لشکر طیبه په نامه وسلواله ډله رامنځته کړل، چې روس د پاکستان د کشمیر پر ضد باندې د هند پر ضد باندې په کشمیر کې جنګیدله. نو اوس ملي امنیت روسي خبر پانه هم د خبره تایید کړی چې د خراسان ولایت د لپاره مشر چې د ټاکل شوی د داعش حافظ محمد سید هم وصل شوی دی. نو دا دغه څیرونو ښکارا کړی دا چې زیاتره پکې پاکستانی وسلوال او مشرید حافظ محمد سید نکېږي، خو دغه تیر ورځ رئیس چې کوم معلومات سیمې خلکو موږ سره شریک کړي دي، چې خلکو سره یو بل نوې اندېښنه را پیدا شوی د هغه دا چې په اچینو سوالې کې چې کله داعش ما دینور سوالې کې داعش ماتي وخړل شاتګ وکړ، سپرون رچ بیرته بیا دوی خپل فعالیت ادامه ورکړي، په نورو سیمو باندې په طالبانو باندې دوی حمله کوي او همدارنګه عام خلک هم زیانمن کیږي، په دغه کې نوې وسلوال هم را پیدا شوی دي چې دوی په وینا باندې چې داسې لیدل کیږي چې پاکستانی ملیشه پکې ده، ځکه یو خود دوی تعداد ډیر زیات لیدل کیږي چې تر 2000 زیات لیدل کیږي، او وسلې هم ورسره نوې مجهز دي. خو یو مهمه پوښتنه هغه هم دغه چې دغه پښتني جواب لا تر اوسه پور نه دی پیدا شوی چې دغه وستي د کوم لارونه څه ډول او دومره مجهز نه وسی د چا خوانه ورته ورکړ شوی دی کیدل شي چې په دې باندې امنیتي مسولین هم د خبرت جواب ورکړي ځکه د کشمیر راپورونه کیدل شي چې په دې اړه معلومات ترلاسه کړي وي
ډیر زړه مننه
تشکر خیلی یک اعلانه که خورترک میشنیم باید شماره های تلفون هم میگیم شنوانده های عزیزان میتونن که به استودیو تلفون بکنن در مورد داعش اگر چیز گفتنی دارن سوال دارن بفرماین
از کابل تا زابل
لاهرات نتر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
تولش با او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لیونه
بله اما لطفا فراموش نکنید که از صبح هفت تا هفت شام ما و شما رادیو آزادی در خدمت شما هستیم همونطور نیست آقای ساروان که یک دفعه اشتباه نکنند
بله مشقی وال سیفون اشتباه نکنید
بله خیر باشه ما اعلان کده میریم از او خاطر دیگه اونا هم فکر میکنن یک آن وقت به هر حال من شماره تلفن یک بار بگویم که ما دو شماره داخلی داریم 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی هم داریم که 00-4202-2112-4501 است.
بله هم داشته بدی آوردون که تلفنون تا منتظری و آده تلفنی هم کرده و گروه چه دویت سال پشتون لری
میروانی سیف بله
سلام سر دمونگ وطن تو تودی عقیده دی هغه وطن کې موږ نو اوس دوست پیژنده شو نم دشمن معلوم ده او نم جنگ لار معلوم ده او نم د سول لار معلوم ده او نم د ملامت لار معلوم ده چې موږ څه ګناه کړی چې دا هغه پلان دی زمینی و هوایی و چا طرفه په موږ باندې د زینه روان دي مرګونه روان دي ککر یې پرې کېږي هڅه په موږ کېږي په دې کې ملي امنیت د موږ پاچا رئیس جمهور معاون دا چې په خپل ماشه ما خپل چوکري ته خپل ماشو ته خانګيري
صحیح سردار محمد صاحب کوم مشخصه پښتنه ولري ډیر بشي چې تاسو ته ځواب وویل شي
که څنګه موږ دا له سروان ته چې وسم سره وخت ته بندوات کوم غږی دې شو او دې کوم کې دې شو چې موږ ټول دې چې یو دې چې تاسو کو یو دې چې هغه کو یو مو دې وو کو دې وو باندې چې ته و دې وو بیا به فون هم تر دې او که جاي ما دې ما دې چې یو طرف هم دا وښلام دې
ډیر مننه سردار محمد صاحب بل اوردون کله رو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده مهربانی
السلام علیکم
و علیکم السلام سلامت وسه رادیو مو یا ټیټکه یا تاسو ترې یو څل لري شي
ام راځم خلیر سم ساروان صاحب من خبر کوم امان الله
مهربانی کوی امان الله صاحب
ساروان صاحب خدا ز پښتون راځي زموږ مونږ څخه خاص څنګه د ملي دفاع وزارت څخه د سره تماس ونی پښتون می دا چې مثلا دا ول سوالی کې وزارت من کې چې مشته کوم معلومات ته کدی کې چې مثلا دا دایښ یا طالبان دي چې د ملي امنیت مثلا دوی وایي چې د دوی اصلي دوی شاندې حال پښتون دا چې مثلا دا د ول سوالی د څنګه دوی د خپل مهمات ول وسلې تیری سوال دلته دا دی یعنی تاسو دغه کاشپنلر چې مثلا دا ولې دوی له تورې دا ولې سوالې ته ولې دوی په دغه بره لیکيږي حتی دا چې یو راپور موږ چې نو راپور نه دین واره چې دوی موږ کال چې ډیر کاشپاتو کوم امازون او سلیچ مثلا یو ولې سوالې دې کالیږي دا د دې مقبول دین سنواله
صحیح ډیر مننه امان الله صاحب بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
بله بفهمه
مهرباني
سلام علیکم
و علیکم السلام
خدمت شما آقای سروان و جناب نظر محمد اکبر شفیع هستم از کابل به تماشا شدید
تشکر شیف شیف همین
همچنان اکسلام و تمام خدمت مهمان های گرامی شما در خدمت موضوع برنامه خیلی صحبت های خود در دو مورد بسار خونده اول در مورد داعش و بعدش هم در مورد طالبان داعش به نظر ما یک پروژه جدید است از طرف کشورهای قدرتمند جهان و اینا یک پروژه نو است و این در تاریخ تجربه ثابت کرده که دشمن هیچ وقت از خودش به صحنه نمیآید. همیشه وقت از طریق مومن جاهل به صحنه میآید. شد هم خرجش کمتر است و هم موثرتر است. یک موضوع در قسمت طالبان باید گفت که برای اینا باید گفت متاسف هستیم. شما پروژه بودین که ایسای خلق کرد و حال عمرتان تمام شده. همونطور که ایسای با در سال 1994 با حکمتیار بایکوت کردن، همچنان حالی با شما کردن. یا اینا دو را دارن، یا تسلیم شما با اینا آمدن با دولت صلح کردن یک را، و رای دوم که بیرق سروی را بسیار تبدیل کنن. تشکر.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه شفیع صاحب. بل اوریدون که حمله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده. مهرباني کوئ صاحب. نه دوی لکه چې خبري ونه کړې. خیر، یو اوریدون که نوم یې الفت محبزی د آزادی رادیو په فیسبوک پانه کې لیکلی دی چې بای د ننګرهار په شینوارو کې د داعش ډلې ډیر زور ورکړی دی او بیګنا خلک وشنی او حکومت د پیل په غوښ کې ویده دی. نو مشرق ول صاحب، تاسې مخکې وویل چې امنیتي ځواکونه عملیات کوي او په عملیاتو کې هم بریالي دي، لیکن تاسې زموږ د خبریال خبرې هم واورېدې چې شاه محمود شینواري چې هلته خلک ډېر په تکلیف دي، کورونه نړېدلي دي، خلک وژل شوي او ټپیان شوي دي، او د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی. آیا تاسې قصدن نه غواړئ چې په دې جګړه کې مداخله وکړئ ځکه چې دواړه د دولت مخالف وسلوال دي، او که نه وسم نه رسېږي او یا اقدام غواړئ چې وکړئ؟
مخکې تا ته ما ویل سر چې په ننګرهار ولایت کې یو سرحدي ولایت دی او لرې پرتو سیمو کې پخوا هم طالبانو شتون لري، او اوس هم که داعش دی او که طالب دی په لرې پرتو سیمو کې شتون لري. دغه موږ نشو ردولی. دغه کسان چې مخکې به د طالب په نامه باندې وسلوال فعالیتونه ترسره کول، اوس یې داعش په نامه ترسره کوي. دوی خپلمنځي اختلافات لري. په خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې په سلهاوو کسانو ته مرګوب لاړولې ده. هغه سیمې چې زموږ امنیتي ځواکونه د کوشش لاندې دي، موږ هغې ته وخت په وخت باندې عملیات کوو چې په تېرې یو اونۍ کې موږ نهه کرت عملیات کړي دي. نهه کرتو عملیاتو په پایله کې او همدغه ځینې هوایي او ځینې زمینی عملیاتو په پایله کې تقریبا 8 کسان وسلوال مخالفین وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه همداسې بې غمه نه دي ناست، خپلې هلې ځلو ته دوام ورکړی دی، هڅې ګړندې کړي دي، او د اطلاعاتو پر مخه باندې خپل اطلاعات راټولوي. هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي، هغه که داعش دی که هغه طالبان دي، هغه نه شي کولی چې د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. سیمې پرېږدي او تښتي سرحدي ساحو ته. نو دا موږ خپلو هېوادوالو ته، خپلو وطنوالو ته او ننګرهاریانو ته همیشه دا ډاډ ورکړی دی چې دغه که داعش دی او که دغه که طالب دی، د امنیتي ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. دغه تخریبي اعمال او دغه تروریستي اعمال په لرې پرتو سیمو کې ترسره کوي. چې تېره ورځ هم د مامن په درې کې خپلمنځي جنګ په پایله کې تقریبا 12 وسلوال وژل شوي چې لس یې داعش او دوه طالبانو په نامه. همدارنګه قرار د راپورونه یو شمېر ملکي وګړو ته هم زیان راول شوی دی. دغه هغه سیمه ده چې تر دې دمه په دې تېر کال کې امنیتي ځواکونو هلته د عملیاتو کوم پلان نه لره. چېرته زموږ مشران وغواړي کېدای شي چې هلته موږ هم عملیات وکړو. والی صاحب نن هم رسنۍ اشاره شو او خپلو خلکو ته ډاډو کو امکان لري چې دې پرابطه باندې تصمیم ونیسي. امنیتي ځواکونه چې پوره چمتووالی لري چې د ننګرهار په هره سطحه کې په هره کچه سرحد کې عملیات وکړي، هېڅ کوم مشکل نه لري. ښه په اطمینان دي، ښه مجهز دي، پرسنلي سره تربیه شوی دی. هغه پخوا پرتله برې ګډ امنیتي ځواکونه اوس ورځ تر بلې تقویه کېږي. هېڅ کوم مشکل نشته دی. فقط د خپلو مشرانو امر منتظم او چې وغواړي په هر سیمه کې عملیات کولی شي.
بله، ډېره مننه. شاه محمود شینواری صاحب، داسې تر اوسه پورې نه دي اورېدل شوي چې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه وي او امنیتي ځواکونه د دوی په جګړې کې داخل شوي وي، مداخله یې کړې وي. د ننګرهار خلک په دې اړه څه وایي؟
څاروان سب څم ودوران دي کساسي هم په یاد وي په مرکز کې کاش کې وزیر سب هم به خبرونه کې وي چې دغه موضوع لګروخانه شي وي ځکه د سیمې خلکو مونږ ته زنګونه وه لو مونږ نه پښتنه کوله چې امنیتي ځواکونو خبر تاسو نشر کړي چې په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل او ختم شول. دغه عملیات څو وخت پیل شو، چیرته پیل شو او کله پای ته ورسېد؟ نو مونږ سره جواب ځکه نه و چې نه په ننګرهار کې د دغه عملیاتو د شروع په اړه رسنوي سره کوم معلومات شریک شي او نه د ختم په اړه. ولی روسته دغه مسله روښانه شول چې یوازې هوایي عملیات چې هغه یعنی په لوړه کچه باندې که چیرته په ټیټه کچه باندې شي بلابیلو سیمو کې دا رښتیا هم د امنیت قمندانۍ د خوانه یا په چپلیار کې ترسره شوي یا په نورو سیمو کې خو د دغه وسلوالو ډلو په خلاف باندې په لوړه کچه باندې عملیات د ځمکنې عملیات نه د سیمې کسانو مونږ سره شریک معلومات شریک کړي دي او نه یې کوم راپور کړی دی او نه خپله امنیتي چارواکو. خو د هوایي عملیاتو په اړه دا ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د هوایي بریدونه ډیر زیات شو چې په اچین کې او په بټیکوټ کې هسکې مینې کې دوته دوی وسلوال ته درانه تلفات واړول. خو هغه چې عملیات چې د ځمکنې عملیات تر باندې یعنی بیخي دغه سیمې ترې نه پاکې کې داسې عملیات تر اوسه پورې نه دغه شوي.
بله سب ل نورستان څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی وای په افغانستان کې داعش پله په درنی دوده او د پلوی کسانو شمیر په زیاتیدو دی خو لا هم پوره قوت نه لري ځکه چې داعش د داعش بنیاد په عراق او شام کې شودل شوی دی او دلته زیات پلویان نه لري. نظر سی ویو بل اردن کی سردار افغانستانی دی ازادی رادیو په فیسبوک پانه کی بیا خپل نظر دی داعش په ارتباط داسی سرګن کړي البته نه یوازې داعش بلکې طالبانو پاړم دی وای زما په نظر د طالبانو پروژه نور د ختمېدو په حال کې ده. داعش به د وخت د تقاضا سره سم د نورو اهداف لپاره د هغه جنگی طالبانو په وجود کې رامسته کیږي کوم چې عملا په جګړه اخته دي او یو محدود شمیر طالب مشران به د سولې ترنامه لاندې د افغانستان له حکومت سره د مصروف ساتلو لپاره د وی مودې لپاره په خبرو اخته وي او کېدای شي په نهایت کې د حکومت سره یو ځای شي او داعش په سیمه کې خپل اهداف تعقیبوي. دا اندیښنه هم شته چې اوس که چیرته طالبان له افغانستان له حکومت سره سوله وکړي ممکن داعش د یوې جنګي ډلې په توګه مغه رول چې طالبانو تر اوسه پورې درلود د رول دوی په غاړه واخلي.
بله اینجا یک چیزای مختلف در نظر آدم میاد که وار آدم راجع به او صحبت بکنه. مثلا میگن داعشی در افغانستان قوی نیست. اگر آدم به تاریخ نگاه بکنه یک وقت کمونیست هم در افغانستان نبود، مرکزش در مسکو و چین و اینجا بودن، در افغانستان یک دفعه سمارق و ریسبز کردن و بعد از او مثلا خوانی ها مثلا فکر خوانی هم نبود، یک دفعه از مصر دیگه جای در افغانستان یک دفعه سمارق و ریسبز کردن.
طالبان
هم مال داعشی هم اینطوریه که در بین مردم تو صحبت هاست میگن از پادشاه تر است. حالا یک دفعه که موت شد باز کسای کیج نیستم، کسای رهزن و دوزی گپام یک سلا را میگیرن میگن ما داعشی هستیم. نه از او خاطر روی یک موضوع اگر صحبت شاید جالب باشه که مثلا موقف رئیس جمهور افغانستان آقای غنی در کنفرانس سازمان شنگهای بسیار جالب و خوب بود که اگر امو روند کلگی رهبرای افغانستان یا قماندان ها یا هر کس که تعقیب کنن در اونجا میگه که به مخاطب بر از او از کشورهای شما تعداد زیاد تروریست ها به افغانستان میاین و از قلمرو و ما علیه شما استفاده میکنن و ما به نمایندگی از شما با آنها میجنگیم. یعنی مخاطبشان مثلا میگن از چین میای، از پاکستان میای، از روسیه میای، عربستان سعودی میای، از شرق میانه میای، از هر طرف که رای خود گم کردن در این طرف افغانستان یک چکر میان. اینجا اگر موقف کلی رهبرای افغانستان یک نوع باشه بر از اون نشان بدن که ای خب ما خود دشمن نداریم، کل دشمنای شماست، اینجا در افغانستان میای بسلا فوتبال خود میکنه، از اون خاطر او باید جدی همکاری بکنن، چی از لحاظ سلاح باشه چی از لحاظ اقتصادی باشه. ورزی که در افغانستان این نوع افکار داری موجود است، مردم غریب است، کار ندارن، خود به خود وقتی که گشنوانن به دام زمین تروریست ها مفتن. از او خاطر یک افغانستان یک استراتژی خود باید واضح معلوم بکنن و کلشان یک نوع گپ بزنن. آقای دولت وزیری میگه من تایید کرده نمیتونم که اینجا داعشی است یا نیست، یا دیگه قماندان صاحبا میگن به ما هر کس که هست بیرق چی سفید چی سیاه به ما تروریست است. اون هم نمیشه یک تجارت ولی یک چیز بدگرا بگیم که از دشمن روسیه ده اینجا، دشمن چین ده اینجا، بین اگر همکاری میکنن دمی جمع کاری بکنن. نه؟
بله، تاسو اول چې په افغانستان کې د خلکو اقتصاد خراب دی، خلک وزګار دي، او په عین حال کې د سراپورونه همشته چې وای دی داعش غړي نسبت طالبانو ته شتمن دی، وای دوی لکه څنګه چې طالبان له خلکو ډوډۍ غواړي په زور خلکو کورو ته ورځي، دوی دا کار نه کوي، دوی جیبونه وای ډک دي. نو مشرقیوال صاحب، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا همداسې دي په ننګرهار کې، خصوصا د ننګرهار په اړه موږ داسې راپور درلود؟
بخښنه غواړم د شینواري صاحب پوښتنې ته چې هغه جواب کړی. یو ستنه کوم چې دوه اونۍ وړاندې زمونږ پولیسو د کوټ پولیسو والي کې 15 تنه وسلوال له تور بیرغ سره چې خپل منځي جنگ کې اخته وو، او پولیس ورل حمله ته وکړل. د حملې په نتیجه کې 15 تنه تور بیرغ سره یو ځای ونیول. همدارنګه نن هم موږ یو ډله نیولې ده چې سبا ته به رسنیو ته ښکاره کړو. نو امنیتي ځواکونه په جلال آباد کې ویدنه دي، دا بیدار دي په هغه سیمو کې چې زموږ ولسونه دي نږدې، او په ولسوالۍ کې.
بله صاحب، لکه چې د مشرقیوال صاحب ټلیفون قطع شو، خیر دوباره به کوشش وکړو چې له دوی سره تماس ونیسو.
خب آقای محمود شنواری، اگر اونا ادامه بتنی سوا موضوعاتی که ما هم گفتیم، شما چی فکر میکنین؟
آیا هم در راپورون دویم تاییدی چه به داعشیان و جیبون نسبت طالبان و تردک دی، او دام ویل کشه چه دوی وصله هم پی پرمختللی دی، تاسی چه لخلق و سرالی دلی دی، خلق هم در خبر تاییدی؟
بله شنواری شه کابل کابل مال قطع نشده باشه. به هر حال آقای سروان، موضوع خوب متوجه خود شدی. سوال که خود طرح میکنی از میدیای بین المللی که ما تعقیب میکنیم، میبینیم که داعش زیادتر هم منابع نفتی و گازی هم اونجا رو میگیره، اشغال میکنه. مثلا در عراق عین کار، در سوریه اینجا عین گپ شد، حال در افغانستان هم اینا. بله آقای شنواری، میشنوین ارتباط؟
نه، فکر کنم چه لکابل سرمو کاملا اړیکه قطع شوی دی. خیر، کوشش روانده چه در مشکل رفع شی. اوس باید اوریدون که لپاره در تلفون شمیری اعلان کو که اوریدون که کولیشی چه نظر سرگن که او یا که پشتنه لری 0-9-2-3-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
د دې خبرونه په دوهم ساعت کې کاملا په مقبل کاملا متفاوت موضوع نه ده بلکې یو څه ارتباط هم لري په دې خبرې کې چې د شانګهای تړون کانفرنس تر څه حد پورې د افغانستان په مسایلو کې رول لوبولی شي، څومره مثبت نقش لوبولی شي په دې کانفرنس کې د افغانستان په اړه څه وویل شول؟ زموږ میلمانه به وي په دې ساعت کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی.
شماره تلفون خارجی خودم یا بین المللی خودم بگویم که اگر در شماره داخلی مشکلات داشته باشن اونا میتونن که با 00 42 21 12 45 01 هم تماس برقرار بکنن. امروز ما مشکلات تکنیکی کم زیاد داریم. بخیر
لمده سشکاری. امیر خان له سویډن د ټلیفون په لاین کې ده، ور نوبت په دوی ته ورکو چې څه وایي. مهرباني.
سلام علیکم سمت سردان سر نظر سرتن سلام یانا.
وعلیکم السلام.
مخکې تاسو یو مرمر ذکر وکړ چې دا داعش چې دا د ورزګوی پاکستان نه راشوي. دلته موږ یو پروګرام وکړو چې جرمني د ټلویزیون ډېر ښه پوه سیاست پوهان په ناسو چې دا د نن نه لاس کل مخته یهودان او اسرائیل دوی تربیه کړي وو، دغه عراق سوریه کې چې نن راوباسل په دوی باندې اصل کې اسلامي تاریخي ځایونه او زیارتونه د منځه وړي. اوس افغانستان ته څه ولاړ په دې بلا کې واقعیا دا پروګرام په خپلو غوږو په دوش کې تر ورلیده چې دا د یهودانو یو ډېر زور پلان ده د مسلمانانو په خپل منځ کې یو ټاکر چیرې ودی. د دوی اصل کې د عربو نه دغه بغدادي چې دغه وچې د عربان لا سعودي لا بل ملک هغه نه ورکوي. موږ افغانان د پخلاص فکر ورته فکر وکړي چې په دوی باندې په خپل د سعودي خلک د دوبۍ خلک بمبار کوي. دا اصل کې یو دانو تربیه کړي دي دغه پخلاص فکر باندې واقعي.
مننه مننه امیر خان صاحب سلامت اوسه. ستاسو نظر واوریدل شو. کوردی ودان بل ارزون کيلرو وګورئ چې دوی څه وایي. بانی کوي
مال
ټلیفون مو قطع شو. خیر
خلاص قطع شو.
بل اوریدونکو همشته ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده.
بله بفرمایئ. مهرباني باز ټلیفون قطع شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام شیب.
سلام علیکم.
و علیکم. بفرمایید صاحب.
بله
ما میشنویم شما را صحبت کنیم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا خدمت شما امکانات تقدیم میکنم.
تشکر. بفرمایید صاحب.
مهربانی شما عمو دغول هستم که یک لاسکر خیلی بروم و حکومت را سرسان که پسنسان بیاب کردم با ما آشنایی داریم.
بله چیم
و عرض این دیگه است که من یک دگروال هستم امروز حق و حقوق مرا حکومت نمیتا شما باور داری که من بنایت یک دگروال گفم به گدایی رسیده بگه این حکومت خوب اگر تشکیل شده نکست فیلدایش میگرده نفتش طالب میگرده این حکومت حکومت هست که برد بخور نیست این یک سرفیان دخن و گروپ خود است دکتر دوم دخن و گروپ خود است ما بیچاره که خارج از دو گروپ هستیم بر ما کسی اصلا اهمیت نمیکنه بر ما کسی یک دروازه را باز نمیکنه که ما از ذات کلیم اکو از اخ ما کسی گلتی مردم حمایت کنه والا نظر شد ما برای کی ارز کنم اک غیر یا غیرزی ارزی که از طرح فریق شما مرز خود پیش کنم اک که بر مضموعی بیتر بود مردم هست بتنه ازره که در حکومت داخل شد و الله توان خود کار پرتن.
پیشنهاد شما چیه صاحب دگروال صاحب شما چی پیشنهاد میکنید انتقاد کردن خو آسان است صاحب کل ما انتقاد کردن یاد داریم منتها چی پیشنهاد میکنین که دولت چی باید بکنه که یک ذره وضعیت خوبتر شوه صاحب
از طریق یگان مرجع اعلام کنن که افسرهایی که پیش خود خوب طرحهای خوب داره به ارتباط بلند بردن عواید حکومت که امید دارم که برای اداره خدمات شهری برای مردم برات میخوره و برای اعادی نظم برای اعادی قانونیت هر کس طرح خود داره از طریق از این مرزی پیش بیاره من شش ماز یک طرح بسیار خود دارم که هم اوائی حکومت بالا میبرم هم با افتاد مبارزه میکنم شما باور کنید که من یک نفر از حکومت نیابم که دقل بزاد من برات او طرح مر یک مطالعه کنم شما باور کنید.
تشکر دگروال صاحب خدا کنه از طریق امواج رادیو آزادی این پیشنهاد شما به گوش مسئولین امور برسه صاحب بسیار جد تشکر از تلفونتان دگروال صاحب
بل اوریدون که تنوبت ورکه و زن معرفی که در تلفنش میری با میوزل تکرار کوزه که چی دو تلفن قطع شو سفر و سوا نهنی دی دو سوا دره پینزه سوا تلویشت و یا هم سفر و سوا اتا سوا دو بیشت و سوا پینزه پینزوس تخنیکی هم کار میوی چی دفنستان نمری هم یو چه مشکل لری نو کولش ایچی پا نریوال و شمیرو لمر سرا تماسونی سی سفر سفر تلور سوا شل دو بیشت یو سلو دولس پینزه تلویشت سفر یو او یا هم سفر سفر تلور سوا شل دو بیشت یو سلو دولس شپک تلویخت سفر یو.
بله خب منتظر بله
بلال خان در تهران دی
بله بلال خان خوش آمدین سه بفرمایین.
الو سلام علیکم زه بلال خان در یران در تهران تخواه در تلپون پولی کم در زاده ای را دو کار کون که آفردون که در واپس اپ سلامون آمدنده کم
سلامت رسی
بعد سلام تخواه زمان نظر دقه ده که در دایشیان و پیسا بنده دایشیان در یراک در سوریه نمشتنی در غلی در خفل در پاکستان سیاده ده چه دا طالبان خر خو هغه خر دی ته شکته یې بدله کړې ده پلنه بدله کړې ده چې دا داعشیان کړي دي چې وایي چې سلاح باندې مجازه دي نوې سلاح لري یا ښې پیسو لري دغه ادب دغه دی چې اوس په حوالي دا نوې حساب باندې چې دوی پیسو جوبونه یې ډک دي چې خال ځان ته جالب جاز وکړي په افغانستان کې هېڅ وخت د داود خان په وخت کې سیاډۍ موږ ته سلاح لګله په پکتیا په غرونو کې په کونړ کې داسې په نورو منطقو کې په چاتراسو کې بې غواي د شمول ته لګله چې د داود خان رژیم د منځه یسي هېڅ وخت زموږ همسیاګان دا نه غواړي چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د یو مملکت آزاد مملکت آزاد دولت خاوند سي دغه مجاهدین جو مجاهدین خو موږ نه ورته وایي دا مجاهدین دا واشیان چې ورته وایي یا مینافکین ورته وایي دا په یو اسلام باندې جوسی وځي تقسیم نکړه په پاکستان کې دا ټول د سیړې خبره د نور یک ځای نه ده چې مسله کې کوم ځای اسمنه خو سلام نه رل ویږي د خپل پاکستان سیړې مسله کوي نور واخ نه نه سم د خدای په امان
نه نه سلامت و سی بلال خان سی بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي.
بله السلام
علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني
زاد هکینګ د هلمند ولایت څنګه جوړ سوالی ته خبرې کوم تاسو اوریدونکو کار کوم ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ. بله صاحب مچین صاحب
سلام ودا وایم اول استاذ میلمه وزیر تاسو خدا غوښتنه دغه پښتنه لرم چې آیا دا د دایس د دلی سره ځکېدل او د ستر افغانستان د حکومت سره ځکېدل تر اربکیانو په ډیر بدکاري سره ځای شي اوس سره ودرېږي او کڅنګ دی پدای چې څنګه دی واشه دای سره دای مزبی دغه لري تعلق لري او اختلاف لري افغانستان خلک سره اختلاف لري دغه مسلمانان دي فرق کوي د امریکایانو سره دغه اربکیان درېدل تر دغه بډیر بد کار نه څه کار سره دغه دایس
صحیح ستاسي نظر یا پښتنه واوریدل شو بل اوریدون کله روزن معرفي کوي ازادي رادیو ده
بله
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام
و علیکم السلام مهرباني
ابو طيب تاسو ته د نوکاسي ته خدمات در کومه
مهرباني کوي ابو طيب صاحب
ګران د داعش والا چې د هغه متاثره مذهبي اختلاف لري دا یوازې د طالبانو پر خلاف نه دی بلکې دا ټول مذهبي خلکو پر خلاف باندې د داعش راپور ده څه ویدي
څه ډول مذهبي اختلاف استاد منظور سره
یعنی مذهبي اختلاف دا کم څوک تقلید مذهب ولري دا مخالف دي چې کم څوک د مذهب سره تعلق ولري دا هغه څه مخالف دي
درست مننه بس
او چې کم څوک د خلاق سره تعلق ولري دا هغه مخالفین دي
صحیح ډیره زیاته مننه
مخالف دي نه د تعلیم مخالف دي بلکې د مذهب مخالفین دي
صحیح شو ډیره زیاته مننه زموږ خبريال په ننګرهار کې شاه محمود شینواري امدا خلک لیدلې دي او د هم فکر کوم په دې اړه څاوریدلې دي چې په ځینو ځایونو کې داسې ویل کیږي چې د دوی د جګړه د طالبانو دي د عیشیانو جګړه یو څه مذهبي رنګ هم لري همداسې د شینواري صاحب کن الله هم وصل
بلې سروان صاحب
بله بله
بالکل اساسه و زه ورمه دغه مسله په دی ورستیو کې کته هم لمړیو کې خلکو ورته په سیاسي سترګه کتل خو د ډیرو خلکو په نظر باندې چې خلکو اندښنې شریک کړي دي هغه هم دغه خبره کوله چې د داعش او امارات ترمن د وسلوال نخټي دغه جګړه په مذهبي اړخ باندې هم اوخت دغه وجه ده چې په دغه سیمو کې چې داعش فعالیت کوي او د هغه کسان چې وهابیت مذهب ته لیواله واغوي په هغه ډله کې نور بیا په بل ډله کې خو کوم ورستي اندخنې چې خلکو شریک کړي دي عملاً په دغه ول سوالیو کې چې لمړی داعش کوم سیمه ترغه الته په خلکو باندې پیسې جګی کړلې یو ورتوي چې تاسو کله چې لمونځ کوي نو پیسې جګی ساتي په نسوارې په باندې کړ سیګریټ په باندې کړ نه ځنی دوی خپل قیودات چې هغه په ولس باندې ومنل شیتاسب او نور خلک به هم اوریدل وی کله چې د دایښ وسلواله ډلې ولست غزنی پانی چې خوري کړل پاغه کې غوښتنې شي وي چې یو خو د ستر مسله او دغه د نشي تو کنه استعمال مسله د دې ترڅنګ په جماعتونو کې دغه مسله هم سره یو ځای کړی و چې د لمانځه پر مهال به دوی پیسې جګی کی خو کله چې دایښ بیرته د غسیمه پرې خو د لا وشاته تګ وکړه واچین تلل په دغه سیمه باندې چې بیرته د طالبان امارت اسلامي ډل راځي دوی لمړی هغه کسان چې هغه دایښ ترناست پاسه کړی دغه ته غواخلې دی او ډیر دغه پندې خاطر باندې خپل کور کله پر خود راغل د ویری لواجنا او بل ورتی ویل چې بیت تاسو په چیخ کته کې په دکان کې ورتی ویل چې تاسو کول شي چې آزادانه کنه سواری کې سیګریټ د خرڅ کیند هغه معلومات چې د سیمې خلکو شریک کړي دي او د خلکو سره یو لوی ویره هم دغه موجوده ده چې یو ډول زت پکې وسره پورته شوی دغه کارونه چې غوي ما نګر زولې دي دوی راوګن یو چې دوی راوګ غنلی وی غوی امانګر بللی دی
بله مشرق الوان صاحب صدا ما را مشنوین شپ
اور من را
ببخشین تلفون قطع شد ما در قسمه مدل در قسمت اول برنامه یک اشنو دقیقه داریم سیب ما گفتیم مگر به عنوان یک راه حل چاره چی پیشنهاد میکنین برازی که هر نفره که بگین شما به هر بیرق که باشه تنها به ما تروریست دشمن است و تر خوب است یا ای که اینا مشخص آن سر از یک پروژه از این کار شد و دولت یک تحقیقات بکنه به مردم معلومات صحیح بتن که چقدر داعشی در افغانستان است و ای از کجا میایه مثلا رئیس جمهور در کنفرانس بین‌المللی یا سازمان همکاری های همشنگای اونجا گفت که از چین و پاکستان روسیه و عربستان و سعودی و ممالک شرقی میانه تروریست‌ها در اینجا میایه از او خاطر دیگر رهبرای افغانستان هم در عین موقف قرار بگیرن و معلومات صحیح به مردم ارائه بکنن که مردم بفهمه که چی باید بکنن صاحب نظر شما در این مورد چی است؟
یو پولیسی که پتوانی در نهزار ولایت امنیه قمانداني در یو مدبطی ویان که پتوانی دا ویلشم که پولیس پتولنه که در قانون تنفیز در جرمون در کشف و مخنیوی تن در پرخاره لری دا چې حالات او شرایط پولیس دې توادار کړی دي چې د هیواد او د خلکو دښمنانو په مقابل کې مخامخ جګړه وکړي او دا غوسره مخامخ مقابله وکړي نو د ننګرهار ولایت ما مخکمه ویل چې یو شولسوالي فعال لري دا یو شولسوالي باندې د افغانستان اسلامي دولت سره غرفان ده په دې سیمه د حکومت لاندې دي په خپل کې چې هغه چې موږ هم نتیجه ځواکونه هلته میشت دي یا په هغه د کوشش لاندې دي هلته هېڅ دایش او وسوال طالب شتون نشي پیدا کولی که راشي مغل ټکي په شان راځي او بېرته ځي نو زه د یو پولیس په صفت باندې په ننګرهار ولایت کې دوه ویل شم چې دلته موږ د سولې ملي د سولې ملي شورا لرو ولایتي شورا لرو دغه ډېرې هلې ځلې کړي دي ملي امنیت او پولیسو په هلو ځلو باندې تقریبا د 500 نه زیات وسلوال مخالفین راغلي دي او دغه پروسې سره یوځای شوي دي د خپلو اصلي وسلو سره چې کراشنکوفونه پیکاګانې حتی درنې سره وسلې هم راوړي دي او زموږ دغه خپلې هلې خپلو هلو ځلو کې تر دې دمه خوشبختانه بریالي وو ولسونه موږ سره همکار دي د ولسونه موږ سره مرسته شته دی او موږ به لا نورې هم هڅې وکړو چې د ولسونو حکومت وکړو د ولسونو زړونه لاسته راوړو یا ویش ولسوالیګانو کې موږ ته د څه خاص کوم مشکل ستونزه نشته دی دغه یادونه ما وکړه د شینواري صاحب خپل شخصي نظر و دغه نوې پرتو سیمې کې پخوا هم طالب وجود لرو اوس هم دغه تور بیرغ او سپین بیرغ وجود لري دا چې دوی خپل مشکلات دي خپل منځي جو سره ولي که چېرته زمونږ او لسره تر ځان د سیګل کفارو دیګا کې په مامن دره کې شوې دي پر بیت به هم زمونږ هم نتیجه کونه یو پلان برابرې او پلان د تاسو په نتیجه کونه د دې کوم کې چې تا عملیات کی هغه سینې د دوه سوال د پاتې کی د دې د دین غیر نو رسمو کې دا چې کوم مشکل نه لري پیدا
شي خپل
او موږ ټول د نړیوالې په کوټو لسالې کې خپل د ټول بیرغ سره د وسلو سره پینځو سوال ونیول
بل تاسو دا خبره مخکې وکړه
موږ هم داخله وکړه
سلامات اوسه
او نن هم موږ یو ډول نیولې ده د وسلو سره چې تبات میډیا ته یو او نتیجه کونه خپل هڅې امدا چې ګړندې دي او ګړندې دي
ډیر مننه سلامات اوسه مشقي ول صاحب اوریدونکې غلام سخی شنواری لننګرهار لیکری دی وای ماته دی شغله مشقوال جواب راکی چې په دغه جنگی ډلو کې چې په ننګرهار کې اوس لیوبل سره نخټی کوي پاکستانی ملیشه هم برخه لري آیا تاسو هم په دې اړه راپور لري دا خبره تاییدوي
چار مخکې سیل کې سرحدي ولایت ته یو لسو لسوالګانی د پاکستان سره د ټول لري حتی خپل ولګانی لري ځینې افغانان هلته میشتي ځینې دغه د سرحد خلک دي خواته میشتي مثلا لکه نازیانو کې چین کې ځینې نور لسوالګانی کې دغه د ملیشو پر اساس باندې نشم نه لهو د پاکستاني وګړي نشو راولې ځینې سیمو کې چې موږ د وسوالو مخالفین نیولې دي هم د منځه وړې دي دغه د پاکستان وګړي کې هم شامل دي نو دا ملیشیا په دغه په باندې ځنه شمېره کې یا په یوه کنه وي دا په زموږ اړوند مقامات معلومات دي په د پاکستاني وګړو په نامه باندې او اسلوالو نو خطه کې منځ دي او یو شوري ولې
سلامت اوسئ شنواره صاحب تاسو په دې اړه څه اوریدلې دي له خلک څه وایي
بلې سروان سبي خو دوه مسلې مخکې چې نظر سبي او پښتون له مشخصه سبي څخه وکړ د وړاندیزونو پاړه چې دغه سنځ د حل په خاطر باندې یو خدغه خلکو هغه امانت چې کوم نظر مونږ تر کړې د به دغه زدي ژورنالیس په توګه مايكل دار نه اعلان کوم چې هغه په وار وار باندې غوښتنه کړې ده او روس دغه کوم مسله چې تاسو یاد کړله د خلکو وړاندیزونه چې دغه روان او حالات او وضعیت په کتو سره د حل لارې چې پکې دي مشخصوال سبي ټلیفون په لیکه د حاضر د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شرزاد خپل هم په وار وار ویلي کې چیرته دغه د ډیورند کرخه باندې سرحدي لارې کنټرول شي او په دې باندې د وسلوالو تګ راتګ یعنی دغه د وسلوالو تګ راتګ په دغه سرحدي لارو باندې د ننګرهار امنیت یو ستر ګواخ دی او مشکل هم دغه جوړ کړی دی ځکه دغه وسلوال دغه وسوال یوازې په همدغه سرحدي لارو باندې تګ راتګ کې وسلې دي کې امکانات کې هرڅه دي که چیرې دغه لارې بند شي او بدلته سرحدي پولیس زیپزی شي او د دوی پوستي که څه هم دوی وایي چې سرحدي پولیس زیپزی دي خو بیا هم ډېرې د سیسټم شته چې د وسلوالو تګ راتګ د پاره د لارې اجازه پکښته ورکې تګ راتګ کوي چې همدغه بیلګه ده چې یو نوی وسلوال ډله پکې را پیدا کیږي او بل ورسره لا قوی کیږي نو دوی ټول وړاندیز چې مهم ټکی هغه دغه د سرحدي لارو د بندخ مسله ده بل مسله ده دغه د پاکستانی وسلوالو پاره چې دغه نوی تیر ورځ راځي کوم جنگ چې شروع شوی دی د داعش په ډله کې د خلکو په خبرو باندې چې تاسو سیمه کې دي دا غوي هم دغه اندیښنې دی او ځینې شک پر لري چې پکې پاکستانی ملیشه هم دی. د دې خبرې د ثبوت په خاطر موږ د خلکو نه پوښتل چې څه ثبوت لري تاسو چې هلته پاکستانی ملیشه دی. هغه ثبوت دا وړاندې کو چې کله چې په اوی بمبار کې وسوال وزل شوی دی، د هغه سره ځینې کارتونه هم په سیمه کې پراته وو چې د ملیشو د یو ثبوت ښکاره کو چې د ملیشو پاکستانی.
ډېر زیات مننه تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورې. په د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د شانګهای د همکاري ټولنې په وروستۍ غونډه خبرې کوو. په دې غونډه کې د افغانستان پر حالاتو هم خبرې وشوې. د روسي ولسمشر اندېښنه څرګنده کړه او یو اندېښنه په دې ارتباط و چې په افغانستان کې د داعش وسلواله سختريزه ډله خپل نفوذ پراخوي. په دې ساعت کې مو په همدې موضوع خبرې وکړې چې داعش د افغانستان په ځینو سیمو کې په وروستیو کې فعال شوی دی او په ننګرهار کې د افغانستان له دولت سره نه یوازې جنګیږي بلکې د افغانستان د دولت له یوې وسلوالې مخالفې ډلې یعنی طالبانو سره هم جنګیږي. د دې خبرونې وخت همدلته پای ته رسیږي، خو په یاد لري چې له خبرونو وروسته بیا هم تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته دوام ورکوو. دا پروګرام یو سات نور دوام کوي او لکه څنګه چې مخکې ویل د شانګهای د همکاري تړون په غونډه باندې خبرې کوو. زموږ میلمانه به وي د پوهنتون استاد، البته د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر لطیف نظری او د غرست بهرنوی چارو د وزارت ویندوی شکیب مستغنی وعده کړی دی چې زموږ په دې خبرونه کې به ګډون کوي. تاسو اوریدونکو ته سرلوسه بلنه درکو چې کله افغان بیسیم سیم کارت لري په 1813 شمیرې لاند پیغام یا